په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ده ازادي او اوریدونکو او د هیلو رنګ ډرامې ته ځانګړې شوې خو په لې دې سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استاذ یو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشته روزه اوتن بای و د سعودي عربستان په جدي ښار کې خزی په اسلام کې تر عنوان لاندې اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او آی سی کنفرانس کې ګډون وکړ. یو نامه په خپل ټولنیز شبکه ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې خزو وضعیت چې دوی د هیواد چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. دغه راز ویل شوی چې د او آی سی او د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ پیغام باید په افغانستان کې واورېدل شي دا چې خزې په ملي سطحه د بدلون پرمختګ او ودې په د هر سفر لازمی برخه ده. د غرض ویل شوی چې روزا اوتن بای و د سعودي عربستان، کویت، اندونیزیا، پاکستان، اسلامي پراختیایي بانک له چارواکو سره هم وکتل او په افغانستان کې د پیاوړي ښکېلتیا، بشري ملاتړ او د افغانستان د ښځو د ملاتړ لپاره پر نوښتونو ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو او لوړ پوړي ډیپلوماټ د کابل په دشت برچی سیمه کې د سیشن بي د ورځې برید غندلې او د بشپړې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکه یا ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی روانه میاشت پر هزارګانو یو بل برید غمجن کړی او زیاتوي نشي کېدای هزارګان چې په زلونو د نرمو اهدافو په توګه په نښه شوي یوازې پریښودل شي. د اغلی امیری په وینا د وحشانه بریدونو په اړه د څېړنې لپاره باید هر ډول اقدامات وشي، له عاملینو سره باید حساب وشي او ورته باید د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم بیگانه وخت په خپل ایکس پانه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې له یوې میاشتې نه په لږه موده کې پر هزارګانو دریم برید کې پر غمجنو مړینو ویرجنیو هغه زیاته کړې دغه بې رحمه بریدونه باید ودرول شي او د یې په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زافری کارن ډیکر د دغه برید د قربانیانو له کورنیو سره د ژورې خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه غوښتنه چې د دغه خونړي برید له عاملانو سره باید حساب وشي بدرګه کوي. هغې ویلي افغانستان له ننګونو سره مخ دی او ترهګرو ته باید اجازه ورنکړل شي چې ورڅخه ناوړه ګټه واخلي او زیاتوي افغان ولس د دې مستحق دی چې ځان خوندي احساس او عدالت برلاسه کړي. اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت اخیسته په کابل کې طالبانو د امنیتي چارواکو په خبره په دشت برچی سیمه کې د سیشن بي د ورځې په 14 کې چې په یو کاستر ډوله موټر کې شوي وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. هغو فلسطینیانو چې د غزې د تر ټولو لوی ښار په مرکزي برخه کې اوسې پرون چهارشنبې وویل دوی ولیدل چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه له څو لورو مرکزي برخې ته ورنږدې کېدل. د سختدریز حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ په ښاري سیمو کې د جګړې سختېدل به په زرګونو ملکي وګړي کډه کېدو ته اړ کړي. د سیمو اوسیدونکو وویل چې اسرائیلي سرتېرو د شدیدو بمباریو په ترڅ کې د غزې ښار دننه سیمو پر لور حرکت کړی دی. د هغه روغتون په یو کیلومترۍ کې نښته شوي چې د اسرائیل پوځ وایي حماس ورڅخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. حماس او د روغتون چارواکو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د اسرائیل پوځ د برید لپاره پلمه جوړوي. د کرکټ په پنځو ساوریزو سیالیو د نړیوال جام په دوام سبا افغانستان خپل نهم سیالي له جنوبي افریقا سره کوي. دغه سیالي د افغانستان په وخت ماسپښین یو بجه د هند په احمد آباد ښار کې ترسره کیږي. افغانستان دغه جام په لوبو کې تر اوسه څلور لوبې ګټلې او څلور نورې بایللې دي. افغان لوبډلې د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند لوبډلې ماتې کړي خو هند، نیوزیلند، بنګلاديش او استرالیا ته لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټروټ ویلي لوبډلې تر اوسه د دې چانس لري چې د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبر یې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خپريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پوه سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندریږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالی خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا یو برمی وي یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته. اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکی ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه د موږ زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولیې وبدرلولې ولیې وې یا کاریزونه و هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نن زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی. تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي. دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ٹولو کارکوم کو او اوریدن کو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی دی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، نن بدر سبا بس تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کم پنځه بستریز و هغه شل بستری سوی دی، تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی دی. وازخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنیو مرجان په نامه باندې کلینک ته هغه منظور سوی دی، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دیني مرجان کلینک په نامه باندې کلینک دغه باید مرجان ته راشي. ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټي تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. اونې کې هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی د سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنې ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنې خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي، دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. له دې خاصه سپاریان هم نه وي، مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه د کیلو روپی هم نه جوړي زړه مټران دلته چې ور شو ور پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ نه جوړ کړی بالا بیا زره کالداري پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړې مارته چې زړې مارته اسناد مست پراته دي هغه نه مني بالا خو اسنه اسناد وای جوړ کی ورته مټر ته نموږ وس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام پر لور کور مشرانو پر ورسوږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو همهلته دغه د ګسه شان دا باره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نو د کیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره داغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هېڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښ چې یو څه ګډ ورډ دی تر زمکه لاندې.
بالکل کتاسوئل زلزله یو دغه طبيعي فتنو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکله ده. اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجوم کې ستشنونه لري هغه ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د هر خه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو دی را لیدلو نه یاد. په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځت للو، یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نا څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نا څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورېده. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرار وم، ربا شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته زر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 21 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور کسو عزیزانو، خبرونه درنو اوریدونکو، مینوال او خوږام کارانو، ستړي مسي جوړ په خیر شر سم. دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه. ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي، تقریبا د 15 میاشت راځه راته نه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمیره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات سته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمیرې دي، یعنې دوې شمیرې پر دواړو شمیرو مو واټساپ سته، همدارنګه هم اړیکه راسره نیولای سوی. لومړنی افغان بسم شمیره مې ده 0 1 0 1 2 3 8 0 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکي درته وایم 0 1 0 1 1 0 2 2 8 1 9 همدارنګ دویم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 شمیره به ځلی بیا تکراروم، یعنی 0 0 6 ندیرش 0 8 او لومړنی شمیره مې د 0 0 1 2 8 9 نو کار ملګري ته یا دی خپله زما ږغ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب د زلمې په اړه باندې، نو زما اختر محمد د خادم سره د پرهمدغه دوو غبرګو شمیرو اړیکه ټینګه کړي. خدای پامه.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیز جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو خپلوانو سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسی خورې، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیدو. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، ای ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کیږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کیږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوش خبره نه دوکه کیږم. حالا نو
خوری استا خوان پلاره کې وړو کې ټکر کړی دی، هغه روختون ته بوته. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روختون ته لاړ شو.
وای خدایا مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روختون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زمې بچو ته څه ووایم؟
خورې که ته داسې بې تابي وکې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکې.
ښه وایې فرزانې، موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه او ځان تیار کړه.
وای فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږه ما.
فرزانې د دروغو تسلي مه راکوه، په دې ځای ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو. له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکری مې راټول کړه. ویش خدایا ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو، وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري، لا څنګه مظلوم پروت دی. نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرېمې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خوري دا سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ، د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانې تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خوشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کېږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کېږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
خوبونه لیدل او زمونږ لپاره زخمی شو، موږ یې دا ښه هیڅکله نه هېروو. زمونږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا تو ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشي ستړي مشي، خیرات خدای په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې، راځئ راځئ کور ته دننه راشئ.
مالک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. رازی رازی دی خواته.
رازی کور ته سات مکوي ستړي مشي په خیر راغلی. اوش خدای ازره می ټوټي ټوټي شو. دا خو ځانه جانه خزه ده لوری. خدای دې په خاوند هیڅ سم مکوه. کونډه مشي لوری.
آمین تروری، تا سره دې خدای پاک ډیر ښه وکي.
فرزانی لوری تم ستړي مشي
ژوندی وسی تروری.
شریفې هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هیڅ مې زړه ته نه کیږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم دغه دی لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم مو ونیوه څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایې؟
زه خو هېڅ نه پوهیږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا لیگو په وړیو په چرګ په اډیو په ما د ګډو لوخو په ډاک د پیسو ګیو راشه سودا واخلی الای
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو سمه مقاصه جوړه کړې ده بے شکا والا
اوه دای مات خانه پلوشا خورم لکه چې غونچا ګلا کنه سودا اخلی احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکا پام کوا چه زما و زما ده میرمان فیلم وان اخلی. تو خواهان ده هوا اکسون و فیلمونم اخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش دور دی نه موبایل لری و نه هم کمره.
گوره زه پدی خیالی گول چندان باور نلارم. کمره بای چیر تا پده کدی وی دای دیر روان ده.
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي. خیالی ګل اوروره کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي؟
وخی ورندارې احمد خان لږ ور خطا کړم. سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګل؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وي راغلی.
له لرې مې غونچا ګل اکا ولید ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرنی دې وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته می پرده وکي. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راواله. راځئ راځئ ته کونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالی ته ونیسه سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سمه ده
کونچا ګل اکا. نوی کاروبار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې په اینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې وراندارې. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو. هغه د فرزانې خور ما اینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم.
ته اوس دته پسې ګوره. د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي. مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الا دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري. دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچا ګل اکا خالی ګل بس درنه بوزم کنه دستی به وای چې زه د ټول هیواد ولس مشرم بیا به ور سره څه کوم.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای ویلی چه بیایی؟
تو خیالی یه خود تل پا هوا که چکری وحی خود دغسه وای کنه بابا واخلا چه ده در واخلا چه حلق ده تازه شی
بس میده استاد فیروزا دیر میو چکه
یار خیالی گولا ریختیا چه پیسه نه مرگ را گرزوله شی او نه درد تو گورا زمرش تمن سالای حیران دریان پروت ده بس خدای ده پی فضل او کرمو کی او بحال ده بیچاره ده
یار ریختیا خواه استادا
یار خیالی گولا ما تا خدا سیخکاری چه ده تیارو میدان تا با مام ده زان سرا بیاییم
ده تا چه وای تانو چه تا بیایی ده داکتر یو که ترجمه نه
تو از دمرم نپیگه نو پا دیه کلی که یوازی نه که زیم چه موتر لارم نو چه ما سر لانشی پیاده بزی ها
ام پخپل تجار ده موتر و کاروان نری ام فرزانه لری او ده سنگین ده دفتر موتر هم شده ستا پا ده زلک که جاوه که نچوک زی
خلش خلیت سم خوزا زما ده نای پشان موتر ده او تور تا که جاوه وای ده موتر زی پا تیاروم نبدل و مزان خبر که
تو که می در سرکه ولی استادا خام خواب استا موتر کیزی نور نچوک لرو
نو تس پوشوی
ز خبری که مستادا خیالی گل ده کوی قاف ده خاپیره یا ملگره ده بس زان تیاروانو
بیاس مانونو تا پورتشو دیر تا راه که تشه رازا رازا چونه لبیگه
ای تی ممانا خوزه پیگم چه لزان سره دیده تایرو میدان تا بیایی او
بس و بگورو نو
سامده دا گز دای میدان
دا غصه خبری او که کنه چه زلمه پی خوشحاله شی ستا خو پی چه مصرف نرازی نازوانا
ای استادا که بزما پا دوا کیگی رب دی پاچا که چه سلام تا دی در زما
واوا واوا پنجا که چه کلی تپا دی اوهله واله که خیالی هغه شغا نه ده
نواله تا تنخ کاریا
سترگی می کمزوری شوی دی
غلایشا چه ترافیکی وانوری
احتیادی ویل چه اوسی وانوری
دغه در آغای او سر تا پا غطو غطو گورا
سلام علیکو
وعلیکم
سلام ستړی مشی
جوړو سی
ته چیرته تللی واله که شغا بیغم باشا گل آغا
د خوشحال خیلو کلی ته تللی و هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
و گوره استادا که ولی نیم خالیم نیم او سی منه که نه چه ده کوی قاف که پیره می ملگری دی ها
ولی دی نمانم و همه بزرگ ده زمانه.
خدا چه استاس فیروز لرو او خدای ده تل روغ او جور لرا مونگ در سره تل آسوده ایم
هم ده خبره پرون خیالو گل مکلا جز مونگ ده کلی مشران بغیر لطا بلچا سره چر تا نزی
ریختیا وایی خیالی گل خو خیار بانی آدم ده
ها لکه چه خیالی گلم لارو خیار شو
بلار می چه زمان صفتو نواری آغا سی خوش آلیگی بلارا لو خیارتیا سرا سرا وز جو تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتو نبو روز سو کو او زمان ده نارو غمو خوره ادوا ورطاو که چه خدای پاکور تا صحت ورکی
ریختیا وای ملک سیم الله تعالی دی ورته روغ صحت ور په برخه کی
الله تعالی ورته ډیره خوښار او تکړه خزم ور کړی دا کور ودان
زمون فرزانه خورم نامو خدا ډیره خوښار او تکړه جنای دا دی ته وای رسوان د ډاکټره
خیالی ګل سم خبره کوي ریختیا چې نام خدا ډیره تکړه جنای دا
د فرزانه ټوله کورنۍ ښه خلق دی لار خو ډیر جانانه سړی
بالکل امداسې دا وای د باز لزالی باز پورته کیږي
واله کې خیالی ګل تا خو ویلی و چې زبا ساسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دی اوس په هغه سي غلای ناستی
او ریختیا دی ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخی هیره شوی و دا دی دستی و ګوره چې عکاسي شروع کوم شاغا وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایه چې لږ وخانده همو خادي پیژنه کنه
او بکې پلاره هیڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کوم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان ده.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمونږ د اتم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې ناوخته نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطر،
په خیر سره لاړ شئ. موږ سره پاړی کې کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خزلی مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزورې موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جسر،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړی ګلونه، سفر بې خطره.
ولا ځنډې وکړه.
چا پلار جانا
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
و بخه پلارا، فکر مینو احتیاج د اوسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو. زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داس خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وی.
موبایل دی چارج کی خیره، ته صبر چې زه درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زکه شو چې زنګ را وها، ته صبر چې اوکی کا. دغه سه
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندای اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال خدي ان شاء الله.
شکر دی زویا، ټول خدي.
لارا زما سلامونه مورته وایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید ده سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټول ته زما سلامونه کوا.
وعلیکم السلام. ښه دا وایا چې زمونږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
Thank you.
شپیلی څوک غږی؟ اوهو، دا خو خیالی ګل دی، ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه، له ځانه شپونکی جوړ کړی دی. شپیلی ګوره، غوا ګوره چې څه رهیې. وایم کور دې لغلی ډک شه خیالی ګله، دلته څه کوې؟
یاره، خو سم لکه آسمانی تندر را نازل شي. وګوره، زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالی ګله، لږ زمینی شه، تل په آسمانونو کې چکر وکې.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړو په اوبو دې لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده، او ته د فارم خیالونه ګورې.
ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شودې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شودې، شودو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شودې، شودو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونۍ لیونۍ مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
اخ څنګه وخیالی ګله؟
ګوره کنه، غوا شودې کوي، شودو نه مستې، کوچ، غوړي، پیروای، کړه، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشحیې سوځي، غوښه یې خوړل کېږي، یعنې هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولهه رښتیا خو وایې، سمه کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم همدا وایم کنه، تیار کلي کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درنو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ، او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي، او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي، او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
پڅه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منه را ناغستې ده نه راکوي.
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالې ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ.